افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مشره دربار ویل زده کړې سره د طالبانو د جګړې اغیزې به پر څو نسلونو سیوری وغوړوي. نوموړي پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې له طالبانو سره په بند کې د زده کړو فعال متی الله ویسا ته په اشاره وویل چې نوموړی له څه باندې درې میاشتو راهیسې زندانی دی خو جرم یې څه دی. د دربار وایي د ویسا جرم دا دی چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوله چې هر ماشوم زده کړه ترلاسه کړي. د قلملار ټولنې مشر او د زده کړو فعال متی الله ویسا د مارچ په 28مه په کابل کې ونیول شو او طالبانو نوموړی تورن کړ چې خپل سري فعالیتونه یې سرته رسول. په عین حال کې د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو هم پرون په یوه ټویټ کې وویل چې له منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړه په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او زیاتوي. دا هیواد د لوستو ښځو د یوه نسل د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی، هغه چې د افغانستان یا د بل هر هیواد د پرمختګ لپاره ډېر مهم دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ بیرته افغانانو ته ورکړي. دا خبره د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې خبرلان ته وکړه. ویل چې متحده ایالات باید پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه هم لري کړي. خو په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه خپور کړی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نوموړي د کومو یو اړخیزو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک و میلیارډ ډالر شتمنۍ چې د امریکا د فدرال بانک په زیرمو کې وکنګل کړه. وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوې پرېکړې له مخې د کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنی 3.5 میلیارډ ډالر یې آزاده شوه او په سویس کې د افغانستان لپاره د یوه امانت صندوق ته ولېږدول شوه. په شمالي وزیرستان کې لپاره نيزان مرګي برود وروسته پولیسو د پلټنې عملیات پیل کړي. دا خبره پاکستانی رسنیو د شمالي وزیرستان د پولیسو د مشر سلیم ریاض په حواله کړې ده. د پلټنې دا عملیات د هغه ځان مرګ برید د عاملانو د نیولو په هدف پیل شوی چې پرون چهارشنبه له کبله یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري ووژل شول او شاوخوا لس تنه ملکیان ټپیان شول. د ریاست په خبره دغه ځانمرګ برید د بنو او میران شاه ترمنځ لویه لاره کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پر یوه پوسته باندې شوی دی. د نړیوال اټومي انرژي ادارې پرون چهارشنبه غوښتنه وکړه چې د دې ادارې څارونکو ته د اوکراین د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو په نورو برخو کې د پلټنې اجازه ورکړل شي تر څو د هغو ادعاو سپیناوی وکړي چې وایي په سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي وسیلې ځای پر ځای شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی روانونه یو ځل بیا خبرداري ورکړل چې روسیه په پام کې لري چې تر خپلې ولکې لاندې د تاسیساتو کې لمسونکې اقدامات وکړي او د اوکراین پوځ وویل چې چاودیدونکو وسلو ته ورته بهرنۍ وسیلې د تاسیساتو په چت کې ځای په ځای شوې دي. د نړیوال اټومي انرژي د ادارې مشر رافال ګروسی پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې پلټونکو یې د دغو ادعاو پر اساس د دې تاسیساتو ځینې برخې کتلي خو ماینونه یا نورې چاودیدونکې وسیلې نه دي موندلې. هغه زیاته کړه څارونکي غواړي چې د درېیمې او څلورمې اټومي بټیو له چتونو څخه ورته د کتنې اجازه ورکړل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او په دې لنډه خبری برخه کې به د بریتانیا د دفاع وزیر وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو اداوې په خپلواک توګه انترل کیږي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لزګونه کسان په ناقانونه توګه وژلې دي. په عین حال کې د هلمند یو شمېر اوسیدونکي هم له برتانوي ځانګړو ځواکونو سره کېدونکي حساب کتاب ستایي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد کم کړي.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې 13 مارچ میاشت کې پیل شوې وې اوس اساسي پړاو ته رسیدلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د برتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړي او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پورشو تورونو په تړاو ده. د سیړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د بریتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د بریتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څېړنه د یو لوړ پوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخ ته وړل کیږي او هغه پخوا ویلي ښه ده چې سرغړونې لوړ پوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تېروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي د دغو څېړنو له پرمختګ هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لښکرګاه دو اوسیدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برطانیې حکومت دا ویلي دي چې موږ هغه خپل عسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسولی دي او د هغو سره جنایت کړی، موږ ټول افغانان د دغسې یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هر هغه څوک چې ظلم یې کړی، جنایت کړی، بیگونه افغانان په قتل رسولی دي باید هغه محاکمه شي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې اوسي. زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته به په یو ډول باندې حکم رسېدلی وي او بیا په نړیواله سطح باندې که کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کېږي او هېواد ته، بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نورو هېوادونو کې دغسې جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړې او ویلي دي د بریتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې ښایي د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا 80 افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورځپاڼې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي بریتانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیري افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
و موردل چې د بریتانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانون وژنو ادعاوې په خپلواکه توګه تر څېړنې لاندې دي او اوس اساسي پړاو ته رسېدلې دي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه چې ډیری په هلمند ولایت کې دیرو تورن شوي چې په دې ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وژلي دي. پر بریتانیا سربیره په افغانستان کې د نړیوال پوځي ائتلاف د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم په دې هیواد کې په ترسره شوو جنګي جنایتونو تورن شوي دي. دا چې د بریتانیا لخوا اوس د جنګي جنایتونو څېړنه روانه ده او آیا هغه به کومه پایله ولري کنه، په دې اړه اسدالله لودین د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویاند اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې. په پایل کې ښاغلی شینواری د دغه څېړنې په باب وایي.
کوم هیوادونه چې په افغانستان کې په د تروریزم په مقابل کې په جګړه کې بوختو، په ځانګړي ډول د بریتانیا یا انګلستان هیواد او د هغو د ځانګړو ځواکونو د خوانه چې کوم د جګړیز جرمونو مرتکب شوي دي، د دې پاک لبانې چې کوم پلټنې اوس پیل شوي دي دا ګوایي د دې ورکوي چې دا هیواد تر اوسه پورې هغه کنوانسیونونو او هغه تړونونو ته چې د جګړیزو قوانینو پاک لباندې لاسلیک شوي دي او نړیوال باور لري هغې ته هوډمن دي او غواړي چې هوډمن واوسیږي. او هغه کومې پایلې چې به د تحقیقاتو بنسټ باندې رابرسره کیږي د هغې په بنسټ باندې به هغه کوم څوک چې مسؤولي خپل مجازات به ګوري. یعنی په ټوله کې دا یو ښه دریز ده چې خپل هغه ووټ ته دو وفاداره پاتې کیږي چې د جګړیزو قوانینو په حکله باندې او هغه افراد او اشخاص چې بیا د هغې نه سرغړونه کوي او جنگی جرمونه کوي د هغو د مجازات لپاره یو سریزه ده.
شنوار سیب له پوزي په لوه د لویدیزو هیوادونو ځواکونه ښه روزل شوي دي، د جګړې اصول هم ورمعلوم دي. ولې فکر کوي دوی د جګړې په ډګر کې ناقانونه وژنې ترسره کوي؟
هر څونه چې روزل شوي متاسفانه د جګړې په حرازي کې دا ناخوالې رامخې کېږي. ولې دلته خبره دا ده چې یو تعداد جګړیز جرایم سهونی چې یا د کوردیناتو د غلطېدو په بنسټ باندې یا د دښمن د پټنځای په داسې ځای کې چې هلته عام خلک یو بېګنا خلک یو ملکی خلک یا نور داسې دلایل او یو د دې قصدي بڼه ده چې یو تعداد متاسفانه د بعضې رواني تکلیفونو نه بعضې نور ناخوالونه چې هغه متاثرې دا باعث کیږي چې هغه قصدن داسې جرایم وکړي. نو په ټوله کې د دې خبره چې په کومو هیوادونو چې په افغانستان کې ښکېلو د دې پاک لبانې چې پلټنې کوي او پرته د شکه چې په افغانستان کې جګړهییز مجرمین د دې تر څنګ چې په بهرنیو ځواکونو کې وو پوځي ځواکونو کې وو متاسفانه چې د افغان وسلوال په پوځ کې هم موږ ځینې داسې کیسونه لرو چې په هغې کې ځینې افغان وسلوال پوځ هم مجرم ثابت شوي دي او یا اتهام د جګړهییزو جرمونو ورباندې شته دی.
او شینوار صاحب، نړیوال ځواکونه نږدې 40 کاله افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هڅو بوخت وو، ولې فکر کوئ له دغې 40 کلنې مبارزې سره سره افغانستان نه لا هم د ترهګرۍ د ګواښونو ویره په خپل ځای ده؟
کومه جګړه چې په 2001 کال کې د تروریزم په مقابل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې په بنسټ باندې د ټولې نړیوال ټولنې په حضور باندې په ځانګړي ډول د ناټو په حضور باندې پیل شوه، متاسفانه چې دغه د تروریزم سره جګړه په 2021 کال کې پرته د کومې پایلې نه، پرته له دې نه چې هغه تروریستي ډلې چې په سیمه کې فعالیت درلوده د هغو د منډړونو نه دا جګړه په یو مرموز ډول باندې تقریبا په افغانستان کې پای ته ورسېدله. ولې هغه تروریستي ډلې چې هغه په داخلي کچوي که په منطقهي کچوي او که په نړیواله کچوي هغه 2 شبکې فعالیتونه په افغانستان کې دي او مراکز یې په پاکستان کې دي.
د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت لویان اجمل عمر شینوار سره د په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شو جنگي جنایتونو د ادعاو د څېړنې په باب مرکه و.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکم شفیق خپلواک وی جلا وطنی شیر تری وړی
از چې کابل ته ما یو د خپل خونې کې شیر تری وړی او شکر از ټول خپل احساس ته تختی شیر کې
په خبرونه کې لبل جلا وطن شاعر نور محمد لهو سره هم شخې تلایم د دې بیا د شیر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډک شوی.
زه یو شعر بار بار لولم یا بیا ځینې وخت پر اقدام چې څه وخت په تیر سي بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمی سره د ده د دکتورا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلی یم.
خبره به دا شی وشي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وی ولګي هم شوی وی
لنډه کیسه لرو.
د پارک د زړې ونې له څانګې پاڼه مخې ته
او له داسې چا سره هم خبرې کوو.
روسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په مانس کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ راوروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستان ووتل. په دې ډله کې یو هم شفیق خپلواک ده چې په خوا یې ډیر شعر لیکه، اوس له شعر لیکي علت یې څه دی؟ لاغلی خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلا وطني د اغیزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبعید او له هېواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بېلابېلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کېږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې دا حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولی نور ماته د دریم غړي پسترګه ګوري، ولی د نور په څیر خوشاله نه يم. تر کله به دا ژوند هم داسې به سر نه وشتوي؟ دا او دې ته ورته غني پښتنشته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلاوطنۍ کې راوګرځي. د کرکتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې ترڅنګ جلاوطنۍ د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تند زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وزرې وتخنوي. دغه سیادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسګونو زره افغانان د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپیریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورنۍ سیاسي اجتماعي نظام له زنجیرونو آزاد شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینې هنر تقاضا ده. کرکتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلاوطنۍ پر شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بې معنا ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس بل شفیق خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته له تګ وروسته په شعر کې څه تغییر راغلی.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم چې تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کم شوی دی.
علت یې څه ده؟ څه ولې کم شوی؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وې لیکو ریسرچ به وکړه، ما د دې لپاره مطالعه لکه کوم فرق مجبور انسان مختلف ځایونه ولولې، ریسورسز ولولې، تربیه دي غنو وروسته یو شی څنګه جوړ کړم، د ریسرچ پیکاپ. ما د کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنې په خپل ذهن کې بشپړ شوی، او بیا ما کولای شو چې هغه په کمپیوټر کې ولیکم، لکه بشپړې د تستر د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته هیڅ نه ورسېد. زه باید یو څه یو څه تاسو کوم دا احساس ما ته زما په لاشور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شم چې دا څه شی دی. دا یې زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیرو کلو شاید یو ډول کله کله انسان ځان ته پلمې جوړوي، ځکه نه پوهېږم صادقانه خبره دا ده چې زه نشم کولای هغه درد چې په دې تیرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او شکر څوک له خپل احساس تښتي څنګه شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي، هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. په دې حساب خو بیا په کار تاسو ډېره شاعري
وکړئ. نه یم چې احساس یې پرېږدم، نه پوهېږم څه ډول ده. مګر یو مرحله کې چې انسان یې چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس یې کړي، ځکه چې که احساس یې کړي فکر کوي حقیقي دی.
یعنې د مایوسي احساس ورسره کوي؟
یوازې مایوسي نه ده، درد به یو معنا پیدا کړي که نه، لکه یو چینه چې انسان خوږېږي، یو باید یو دلیل ولري، یو درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي، او پوښتنې دومره فضابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي، په هر څه شک منه کېږي، ځان په شمول.
فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په آینه کو کې ونه کتل شي.
دا ډېر عجیبه پوښتنه ده، لیکن زه د یو فرد په توګه نه غواړم تېر شم، زه څنګه دی بچی دا یم، زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت، زه څنګه د دې چې دا یم، ما څنګه له هنره بېلوې، زه خو د عمل تجربې برخه یم، زه خو د عمل درد برخه یم، که نه په شخصي لحاظ یم، په فردي لحاظ یم، زه څنګه له هغه څه جدا یم، په جام ګروپ په دې وطن کې زه برخه یم، زه وم هغه څه ما په سترګو لیده، که اوس دا ډول یو لوی تغییر رامنځته کېږي، زه څه ډول ترې بېله یم، زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه جدا کړم، زه یو بل څوک هم د دې لپاره چې زه شعر لیکم، زه څنګه شم، زه د هغه تجربې برخه یم، زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی، درد دی.
درد په خپله هنر ده، لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په د پنړی کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري، په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سویلي
ډیر عالی ادبیات لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتل دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو تتللي، هلت هم ستونزې او مشکلات ډیرو، د خلکو ډیر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالی کړی ده، داستانونه لیکلي دي، شعرونه یې لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه کزه وکم، څه شی دې باید سوي دي سي له شعر کې یو څه فاصله واخلي؟
زه به خیر یو څه وخت اړتیا لرم. هغه پندر چا د رغېدو د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي، یو دا خبره هم ده. بل خبره دا هم ده چې زه نهایت احساسه کسه یم، لکه یو انسان د پیغمبر لږ ډېره یم. څه خبره نه ده، هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم که نه. زما ښایي همداسې یو حالات وي. یو دا خبره ده. بله خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند. زه چې کابل کې وم، ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی سوم. ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي، زه به چې سهار راویښه شوم، نو یو څه ما ډېر کله سهار چې په زه راویښېدلم، ما ډېر شعرونه هغه وخت کې لیکلي دي. اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې وي. کله کله چې زه د خپلې کوټې نه بل چېرته وم، او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی، ما ښایي تر نیمایي لیکلی دی، زه وروسته ما دوام نه دی ورکړی، نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخ شي، نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نوم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم. دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه په نوم پام کړی، د اکاسانو ته، د حیوانات چې کسی کوي په ځنګلونو کې. یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسه. مثلا یو الوتونکی ښکار کوي که نه، چې خوله کې رانیسي یو چېبانې وټیټېږي او هغه کوي. د هغه دپاره هغه اکاس ښایي شپې هلته تېرې کړې د دې لپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي. او د همغه یوه صحنه د دې ټول اکاس دی، د همغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی، همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې هر دي شیرعین نه څه دی، همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي، تی باید ریکارډ کړي، او که نه سو بیا در نه لاړی. او داسې یو څه چې زما دپاره د تېر دوه کلونو ټول سفر و، او تر اوسه هم دی. زه تر اوسه په همغه یو باثبات ځای کې نه یم پاتې شوی، چې زه حداقل دې ځای کې نه یم پاتې شوی، چې حداقل زه دې مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم. نو بیا دا هم زما دپاره یو ذهن دپاره مې یو لوی چلنج دی، زما په نظر، چې زه یو حداقل یو باثبات ځای کې پاتې شم، چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن مې اموختس دی. ځینې خلک مثلا د بې خوبي سره مشکل پیدا کوي که نه، ځایونو چې ته تللی بیا خوب یې خرابېږي، لکه صحیح خوب نه شي کولی. زما دغه مشکل دی. نو ښایي یو دلیل بیا دا هم دی چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی، یو په منډه منډه کې دی.
شاید همدا علت وي سي یو ځای نه یاستې، او ستاسو دا مخکنۍ خبره تاسو ویل سي په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه. د عرب شاعر نزار قباني وای وای زه چې کله په بیروت کې اوسېدم، سهار وخت به پاڅېدم، تر سمندر به تلم، له یخوا سي به راتلم، نو هر ورځ به مې په یوه جیب کې هم شعر و، په بل جیب کې به مې هم شعر و. خو بیا وروسته چې له لبنانه لري سمه، وای بیا دا شعرونه به کله ناکله په یوه جیب کې پیدا شول. نو عادت شک نسته.
دا بالکل دغه خبره ده. دا
څومره او یو بل شیم ده. تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوئ چې اوس شعر کم لیکئ، پخوا مو ډېر زیات لیکل. شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یوه مقطد زمانی کې ډېر څه نه څه لیکلی، یو ځل ډېر لیکي، بیا کم لیکي، بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي. دا شی هم ده که نه؟
فکر کوم دا هم ده، ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي، بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې، زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي، حداقل تر یو دوو کلونو پورې، انسان به دوامدار ولیکي. چې دغه د وکاله خبره نه چې قید ورته ده، لیکن د خپل تر یو ډیر وخت پورې کوم لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څو څو کورونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان ده کې چې ته په کومه محور باندې راڅرخي دغه ستا لیدلوره ای د شیر د پاره څه ده. دا ډیره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک چې کوم شي کې ښایي، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي، حتی کار څومره خراب شي، کار څومره بیکاره شي، کار څومره کمزور شي، باید ویل کی ضرور نه ده چې من دې خبرې کی. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په دې شو نه ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونه له برکته دغه احساس منځ لرم. یو مرحله ده چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، موضوعات له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اسمان د شعوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلو چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره هېڅ خره باندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولای شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې و شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلې یو څه وخت وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چا ته شعر راځي ویني لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع ویني لیکي، خو که څوک له داسې حالات سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې
د ستاسو ترګستي. لا خپل وخت څخه په مننه نشته توکل کیشي چې دا له افغانستان وتلې ده، دا له هغه خورا محدود افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډیر شعرونه لیکلي دي. د دې تر اوسه پوری څلور شعر ټولګي چاپ شوی دي. لېبي خبرتیا ورسته بیا هم د شعر لمن نیسو، د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنۍ د پیل په کلونو کې شعر نشوي لیکلي، خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وی چې د کډوالۍ په لومړي وو کلونو کې یو شعر هم ونه لیکه، خولتی رو شپژو کلونو رئیسی د شیر مرغه د لسرنه دی الوتی. مخکې تر دې چې د شاغلی لاهو پژغ د شنې مرغې په نوم د شیر ته غوښسو، له دبه د شیری تجربې پاړه وورو چې څنګه شیر لیکي.
معمولا زما شیرونه په یو اړه تصویر باندې پیلېږي، او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شیر راسي او دا بیا په کاغذ لیکم. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کېږم، او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې شی ولیکمه هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو را سره پاتې وي. بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساه نسم کولی چې مکمل یو شعر